ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته هر کلی وایو. زه هم نوشروان کلندر
او زه هم نصیر کاکا.
نن د ګول ورځ د کال 2013 د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، په کابل کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 شوې ده. تر ټولو اول د سره شریکو د اهمو خبرونو سره ټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مذاکراتو لپاره جوړې جرګې ویلي حکومت ورته پوره واک ورکړی دی. نن د خیبر پښتونخوا له ګورنر سره د ملاقات وروسته د جرګې یو غړي شاجي ګل افریدي ډیوه ته ویلي د چهارشنبې پر ورځ به د غورځنګ له مشرتابه سره ملاقات کوي.
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې د خارجه وزارت د کچې د چارواکو په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د سولې لپاره په ګډ پلان اتفاق شوی.
او امریکا د اسرائیل په یروشلم یا بیت المقدس ښار کې خپل سفارتخانه په رسمي توګه پرانستلې ده. بلې خوا په یو فلسطینی ښار کې راپارېدلې تشدد له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. په دې خبرونه کې لرو یو شمیر رپورټونه. هو
د وایس اف امریکا جوبا د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا هم شرغ لسته په خبرونه کې هم پیل کوو. ل خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مذاکراتو لپاره جوړې جرګې ولیدي حکومت ورته پوره واک ورکړ دی او په ډیرو مسلو اختیار همسته. نن د خیبر پښتونخوا له ګورنر اقبال ظفر جاګړه سره د ملاقات وروسته د جرګې یو غړي حاجی شاجي ګل افریدي ډیوه ته ویلي دي چې د چهارشنبې پر ورځ یا د مئی په 14 نیټه به د غورځنګ له مشرتابه سره ملاقات کوي. د ګورنر سره د ملاقات او د غورځنګ سره د ملاقاتونو په اړه نور تفصیل حاجی شاجوګل افریدی و ډیوته څه داسې ویلای.
قبایل او پښتنو د پښتون تحفظ موومنټس او د حکومت پر منځ کې چې کومه جرګه شروع کړې ده چې هغه به په 14 تاریخ باندې ان شاء الله پښتون تحفظ موومنټس او زموږ مذاکرات کوي. نو په هغه حواله سره زموږ د جرګې ممبرانو د ګورنر سیب سره او د چیف منسټر خیبر پښتونخوا او رای جی پولیس او چیف سیکرٹری سره ملاقات وشو او جرګې همدغه یقیندانی غوښته چې موږ به با اختیار جرګه وو چې کم د عین او قانون لاندې کم ډیمانډ د پی ټی ایم وی په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. او دا نه چې صرف په خیبر پښتونخوا کې یا په قبایلي نقا کې په ټول ملک باندې به بیا چې کوم مذاکرات او کوم کمیټمنټ وشي په ټول ملک کې به ایکوال باغی باندې عمل درآمد کیږي ان شاء الله تعالی. او زموږ کوشش دی چې دا کم د پښتون تحفظ موومنټ ډیمانډ دی اړینو قانون لاندې کوي او د حکومت او حکومت ادارې دی اړین او د قانون لاندې ذمہوار دي چې په هر وشي باندې عمل درآمد وکړي. نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي او موږ چې کم پښتون تحفظ موومنټ د پښتنو کوم خبره کوي او حکومت کم د امن په حواله سره خبره کوي نو ان شاء الله تعالی چې دا به یو عملی انجام ته رسیږي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ټی وی او ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو کو په ټلویزیون باندې ګوره او اورینو ورسره د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم تاسو اوریدلی او کتلی شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیت په اړه باندې تیرې سمودې راسه د ملاقاتونه کیږي او د خارجه وزارت په کچه باندې نن یو سلورمه غونډه هم تر سره شوې ده په اسلام آباد کې. چې پکې د افغانستان د خارجه وزارت او د پاکستان د خارجه وزارت چارواکو سره لیدلې دي او د ترهګرۍ او د سولې په اړه باندې ګډ پلان باندې رضا شوې دي. تفصیل موږ د وی او ای ډي و خبريالې رابعه پیر نالو د اسلام آباد نه سره نیخ په نیغه موجود ده. رابعه په خیر علي. رابعه سره زموږ اوس څو شیبو کې به رابطه کیږي. همدغه پوښتنه به ته کوو چې د کم کچ چارواکي په دغه غونډه کې ناستو څه څه فیصلې پکې شوې دي؟ د دغه فیصلې چې د ګډ پلان نوم ورته ورکړی شوی دی د سولې او پیوستون ګډ پلان نوم ورته ورکړی شوی دی، نو دغه عملی کولو لپاره څه قسمه طریقې کار هغه جوړ کړی شوی دی؟ څنګه بدوان هیوادونه په دې باندې عمل کوي؟ هغه کمی خبرې دي، هغه کم ځایونه دي په کمی باندې بچې دي دواړه ګډ کار کوي؟ دغه شان آیا په دې کې ورسره ورسره د دواړو خواوو امنیتی قواوی امنیتی قواوی چارواکی هغه به هم پدې کې وی کنه؟ دا به د سویلین حکومت ترمنځ خبرې اترې وي. د افغانستان لخوا اکثره چې کوم اندېښنې یا تحفظات د پاکستان په اړه باندې چې کوم دي هغه موجود وینو. بهرحال موږ د رابعه پیر سره رابطه بکو، خو موږ څو شپې وړاندې هغه سره خبرې هم کړې وې چې دغه افغان چارواکي چې راغلو اسلام آباد ته او دواړه په کم ګډ پلان باندې متفق شوي دي. دغه تفصیل څو شپې وړاندې موږ ته ویلو، یو ځل بیا تاسو سره شریکو.
دغه پلاوی په اړه باندې نه د بهرنیو چارو وزارت او نه د افغانستان سفارتخانې سدس خبره کړې ده، خو زموږ ذریعه دا خبره کوي چې دغه ډله د افغانستان غا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت کرزی صاحب چې دی د هغې په مشرۍ کې راغلې ده، او څو فوجي چارواکي استخباراتي چارواکي دي، او د بهرنیو چارو د کورنیو چارو د وزارت او د کډوالو په اړه چې کوم د دوی وزارت دی د هغه څه چارواکي په دغه ډله کې موجود دي. خبرې د چار سرسوي دي، تر اوسه پورې دا هم حالات مخې ته نه دي راغلي، ولې چې په تیرو لیدونو کې هم داسې و چې پاکستان او افغانستان د غوښتو چې کومې خبرې اوس د دوی ترمنځ کیږي هغه د مطبوعاتو څخه پټې وساتل سي، او سفر مختک په دی کې وسینو د هغه څخه بیا مطبوعات خبر کړی سي. نو اوس موږ هم هیلمن یو چې په راتلونکو وخت کې کېدای شي چې یو داسې بیان جاری سي، یو خبره مخې ته راسي، نو به موږ خپلوان خپل د اوریدونکو سره شریکو. خو که موږ ووایو دغه تیر دسمبر په میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان غو هغه په لومړي ځل ویلی وو چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د فوج مشر قمر باجوه صاحب چې افغانستان سفر کړی او د هغه ځای د افغان صدر اشرف غنی صاحب سره لیدلی، نو دوی خبره کړې وه د 15 ورکینګ ګروپس په اړه باندې پاکستان وړاندې زور کړی او افغانستان هم پر دې رضا سوی وو. او بیا که تاسو یاد وي په تیرو ورځو کې 13 میاشت په اپریل په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم هم افغانستان ته تللی وو، نو سفر مختک سوی وو. او اوس دا ویل کیږي چې په دغه لیدونو کې کېدای شي چې پر هغه ورکینګ ګروپس باندې یا د هغه پر جوړښت باندې خبره وسی، او دغه ورکینګ ګروپس دا ویل کیږي چې د تراګرۍ د مخنیوي د پاره، د تندروي د مخنیوي د پاره، د کډوالو کمی ستونزې چې دي یا پر پولو باندې چې کمی ستونزې دي یا کم ډزې چې یو بل پر پولو باندې کیږي پر دا باندې خبرې وسی، او باقاعده ورکینګ ګروپس جوړ سي چې پر دغه معاملې چې دي په باقاعده توګه د خبرو د لارې هوارې کیږي په راتلونکي وخت کې.
ډیره زیاته مننه کور مودم.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو بل ریپورت او څېړنې ولوري ته ځو چې امریکا د اسرائیل په یروشلم یا بیت المقدس کې خپل سفارتخانه په رسمي توګه پرانیسته ده، او بلخوا په یو فلسطیني ښار کې د راپارېدلې تشدد له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. لومړی به هم په سفارت باندې خبرې کوو. لمر سره زموږ همکار پیرزو برشا صاحب دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسی او په خیر راغلی پیرزو برشا صاحب.
په خیر
مننه. تر ټولو مخه که هم د دې په اهمیت باندې خبرې را سره وکړي چې په یروشلم کې د سفارت پرانستانه څه پیغام ورکړي.
جی دا خو یو دا د صدر ترامپ دا په الیکشن کمپین شیخ خپل دا وعده کړی و چې موږ به دا ایمبیسی چې کوم دا تل اویو نه جروسلم تاړو، نو دا یو خپل هغه کمپین و دلته د خلکو ووټرانو سره دا لوس کړه، نو هغه لوس یې پوره کړای. ورسره ورسره دا مخشه نه په امریکای قانون شو چې دا به بدلیږي، خو څه په سیاسي مصلحتونو په وجه نه. مختلف چې دا یو روایت جوړ شوی وو چې آیا قانون هستا خو دوی به نه کوي، خو اوس د دغه کوم روایت و هغه ختم کړای او ایمبیسی اعلان وکړای. او بل دا چې نن اویا کال وسول چې اسرائیل یو ملک جوړ شوی وو، نو هغه په وجه نه دا ډیر یو مهم ورځ دا اسرائیل لپاره. ها ورسره ورسره د فلسطینیانو لپاره هم دا هغه ورځ ده چې دوی ورته نکبه وایي، نکبه لکه تباهي. هغه ورځ وه چې دلته ډیر زیات خلک د جای نه هغه سوي وو، بېجرړه سوي وو او لرې سوي وو، نو دوی فلسطینیان اوس دوی ته یو بله نکبه وایي چې دا هغه مثال ده چې کوم مخشه او یا کله مخشه سوي وو هغه بیا وسول. نو دا ډیر مهم ده د منځنۍ چې کوم ختیځ د سیاست لپاره، د هغوی امنیت لپاره، او سپیشلی د امریکې لپاره چې اوس دوی لګیا دي پکښې امن لار غواړي، نو دا به د باثرات وي په دا ټولو خبرو باندې.
او پیر زبیر شاه صاحب د منځنۍ ختیځ خبره تاسو وکړه، نو د منځنۍ ختیځ چې ټوله هم منطقه ده په دې باندې به د دې پریکړې څه اغیزې اثرات وي؟
نو په دغه شپه دا وی چې لکه موږ وینو چې اول نه حالات خراب دي، سپیشلی د ایران چې کوم اسرائیل حالات دي هغه نه دي ش. اسرائیل جو حمله ه کړی دي په شام شه په هغه ځایونه چې دوی وایي چې ایران پکښې اډې او مرکزونه جوړوي، نو یو خو به چې کوم هغه امن عمل دا هغه پیس ټاکس کوم دي هغه شه به فرق راسي، هغه شه به هغه راسي چې بند بسي ولې چې فلسطینیان دا نه مني. ورسره ورسره چې کوم منځنۍ ختیځ چې کوم سیاست ته په اخشه ډېر هغه راسي، موږ ولیدل چې ترکی دا هغه هدف مخالفت کوي، نور چې څومره ملکونه دي هغوی د مخالفت کوي. خو دا ده چې اسرائیل او د ایران حالات خراب دي، دغه سه موږ وینو چې ایران سره د سعودي او نور متحده عرب امارات او نور چې کوم خلیج ملکونه دي هغوی هم خراب دي، نو یو قسم به دوی ډیر سیاست په ډیر مزید گمبیر سی ډیر کمپلیکیټډ بسی، ولې چې یو طرف ته خو اسرائیل او ایران په خپل شنه لګي، دغه سه نور داسې ملکونه دي چې ایران سره نه لګي، خو ورسره ورسره هغه ملکونه چې اسرائیل سره ولاړ دي په دغه خبره به ورسره نه دی ولاړ چې دا ایمبیسی چې کوم سفارتخانه ده اوره بدل سی. نو موږ ګورو چې دا کوم دغه ځشته دا یو جنگ دا روان ده هغه به نور هم تیز سی.
ډیره مننه پیرزو برشا صاحب او قربان.
ډیره مننه.
د وی او ډیوا د خبرونو ګران اوریدونکو کتونکو، شمالي وزیرستان کې خلک یو ځل بیا د یورو اندېښنو سره مخ شوي دي. په دویم ورځ باندې نن د شمالي وزیرستان په میرلی بازار کې احتجاجي ناست روانه را ودي، وایي چې په تیر یو میاشت کې په هدفي وجنو کې تر لسو پورې کسان هغه وجل شوي دي، او په کورونو کې دننه چې کوم خلکو مخ پټ کړی وي په موټر سایکل سوار راځي او په کورونو کې دننه د ماښام نو وروستو په تیاره کې خلک وجني، دوی په دغه باندې احتجاجونه کړي دي. د وی او ای ډیو خبریال عدنان بیٹھنی په دې باندې موږ سره تفصیل شریکوي.
په شمالي وزیرستان میرالی بازار په چوک سیمه کې د احتجاجي ناسته په داسې حال کې پیل شوې چې د تیر اتوار په شپه به میرالی او میرانشاه سیمو کې درې کسان د نامعلومو بریدګرو لخوا په هدف کړي شوي وو. پولیټیکل انتظامیه په خبره درې واړه کسان په خپلو کورونو کې د شپې پر مهال په ډزو سره وژل شوي وو او دا هم ویل شوي چې برید کوونکي په موټر سایکل راغلي وو. د دوی په خبره په سیمه کې بیړني حالت په ځای کړی شوی دی، خو تازه راپورونه وایي میرانشاه سیمه کې امنیتي سرتیرو یو ګاډی له ریموټ کنټرول بمې چاودنې سره الوزولی شوی چې پکښې درې پوځي سرتیري ټپیان شوي دي. دا په داسې حال چې تېرې ورځې هدفي بریدونو وروسته انتظامیه لخوا په سیمه کښې سخت امنیتي تدابیر پورته کړي دي. په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنو تازه پیښو په خلکو کې اندېښنې راپورته کړي دي او تېره ورځ په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو او بیا تر هغه وروسته په میرالی سیمه کې احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د میرالی په چوک سیمه احتجاج کوونکو بېګا شپه هم تېره کړې او دوی په سیمه کې هدفي وژنو او د بدو پیښو د مخنیوي غوښته هم کوي. که څه هم دغه ناسته د وزیرستان ځوانانو یا یوت آف وزیرستان لخوا جوړه کړې شوې ده، خو په دغه ناسته کې د سیمې مشرانو سپین ژیرو تر څنګ په زیات شمېر سره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شامل دي او ناسته کې سندرې یا ترانې هم د پي ټي ایم چلول کېږي. راپورونه وایي د میرالی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زوبیر نیازی او د سیمې پوځي او استخباراتي ادارو چارواکو د پرلت وهونکو سره لیده کاته کړي، خو دغه لیده کاته تر دې مهاله څه نتیجې مخې ته نه دي راوړې. احتجاج کوونکو په خبره تر څو چې دوی ته اعلی انتظامیه یا پوځي چارواکو لخوا په لیکلې بڼه د امنیت باور نه وي ورکړی شوی، دغه احتجاج یا پرلت به دوام لري. یوت آف وزیرستان یو فعال غړي نسیم خان ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل احتجاج ته له لرې وریا علاقو څخه قافلې روان دي او د درنې د پراختیا کولو انتظام هم نیول کېږي. هغه وویل تر دې مهاله دوی سره په لاندې کچه پوځي افسرانو رابطې کړي دي او باور یې ورکړی چې پوځ به دغلته د لټون عملیات وکړي او په سیمه کښې به ګشت هم کوي. زیاته کړه په دغه خبره دوی باور نشي کولی چې غوښتې یې ومنلې شوې او دغه احتجاج به پراخه وي. نسیم خان زیاته کړه چې دوی له حکومتي چارواکو څخه دغه غوښته لري چې دغه برید کوونکي له کوم خوا راځي او بیا د برید ترسره کولو وروسته بیا سرته پټ شي.
دا ډیلینګ لپاره راغلي وي چې تاسو درنه ختم کوي او مونږ به په دې باندې سټیپ واخلي، پټرولینګ به سټارټ شي په دا کلیو کې. تاسو درنه ختم کوي نو زمونږ چې کوم دی دا مطالبات دي، درنه مونږ ایسا پیرې نشي ختمولی چې سو پیرې مونږ ته سو فیصد هغه د امن چې کوم دی یقین نه وي راکړی شوی او قدم نه وي اخیستلی شوی، لکه څنګه چې مونږ د واپسي په ټایم کې مونږ ته یقین راکړی وو. د درنه مونږ یو تاریخي درنه جوړوي ټول قبایل په دې کې مونږ راغواړي.
په احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي یو بل سپین ژیری مراد خان ډیوه ته وویل حکومت د عملیاتو وروسته راسره د پرامن وزیرستان ژمنه کړې وه، خو زیاته کړه خپلې علاقې ډېرې کډوالۍ وروسته ستانه شوي، خو دلته هره ورځ بدې پیښې رامنځته کېږي چې له وجې له یو غټ خطر سره مخامخ شوي یو.
سر پټ نه مړوي روته شوه ده، دهشتګرد نشته، دهشتګرد خو یې ختم کړي دي. پټ په مرګر ته استاد مرګي نه چر پټ نه مړوي، په امیس په دولتي باندې بسوی چلوي او د پاکستان فوج چې کوم دا قیمت کنه هاو رکو ځکه چې دا سرون هو په کریشن اوسي بل بچې بل بچې د امیس مړځي دی په سیاره سړې سیرې باندې چې قیمت کنه آرامي نه کوو سیاست په میر باندې چلوي.
په شمالي وزیرستان کې په تېر شوي یوه میاشته کې اووه هدفي بریدونه ترسره شوي چې پکښې نږدې اووه پورې کسان وژل شوي او یو ټپي سوی هم دی. په وروستیو کښې د وسلوالو یوې ناپېژندلې ډلې اتحاد المجاهدین لخوا د جرکو تعلیم موسیقي او زامانو ته کاغذ پاڼې د لارې ګواښونه ورکړي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تېره شپه کراچۍ کې غونډې ته وینا پر مهال ویلي وزیرستان کې یو ځل بیا طالبان کمانډران راوستول کېږي او د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده. د پي ټي ایم یو بل فعال غړي چې تړاو یې هم د شمالي وزیرستان سره د محسن داوړ وویل د بلا شمېر چیک پوسټونو او د ناکو باوجود هم وسله وال دلته راتېرېدل مهمې پوښتنې راپورته کوي.
دومره غټ نفرې په موجودګۍ کې چې قدم په قدم چیک پوسټ چې قدم په قدم تپوس پوښتنه ده، قدم په قدم د دې کلاګانې دي او بې پیکټې دي، د هغې نه باوجود هم دا دونه زیات واقعات کېږي چې دا په یو میاشت کې دونه زیات واقعات وشو نو یقینا چې سوالونه هم پورته کېږي. د زربیازه په حقیقت باندې هم د فوج په فعالیت او د دې په افیشنسي باندې هم سوالونه پورته کېږي او دا ټول سوالونه دي چې د دې جواب په کار دی چې ریاست یې ورکړي.
که څه هم په دې اړوند تر دې مهاله حکومتي چارواکو څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو باید وویل شي چې شمالي وزیرستان هغه قبایل سیمه ده چېرته چې وسله والو په ضد حکومتي چارواکو کال 2014 نمایي کښې په پراخه کچه سره عملیات ترسره کړي او دغه علاقې د وسله والو څخه پاکولو دعوه کړې ده. خو باوجود دغې تېره ورځ هم چارواکو ویلي په شوال سیمه کښې یو وسله وال برید په نتیجه کې نږدې شپږ پوځي سرتیري وژل شوي. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وایسه امریکا ډیوا د کډرمنو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سي facebook.com/voadiva او هم دا ډول twitter.com/voadiva. اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په وزیرستان کې د میرالی پسیمه کې کم احتجاج روان دی د هدفي وژنو په زده. هم نن د پېښور د مطبوعاتو د کلب مخې ته هم د هغه سیمې محصلینو احتجاج کړی دی او وایي چې دوی اوس یو په دوه کې حیران دي چې خپل زده کړې ترسره کړي او که په سیمه کې د روانو ناامنیو په ضد احتجاجونه وکړي. نور تفصیل حمیدالله له پېښور رالېږلی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
وزیرستان میں ٹارگیٹ کلنگ
بند کرو بند کرو.
وزیرستان میں ٹارگیٹ کلنگ
بند کرو.
سنا
په پېښور پوهنتون کې د شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو د پرسکا بلاندې په خپل احتجاج کې د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل انتظامیو نه غوښتنه کوله په شمالي وزیرستان کې د خدفي وژنو د روانې لړۍ مخه ونیسي. د احتجاج کوونکو طالب علم رحیم داوړ وویل
مونږ د سلور کله چې کومه قرباني ورکړه مونږ دې لپاره ورکړه بیا دا خلک د کمه نه راغلل. مونږ سوال کوو حکومت ته چې په خپلې پالیسۍ باندې د نظر ثانی وکړي او دا خلک ته کنټرول کړي. هلته په میرلی کې پرونه بل پرونه پرې د شپې د ورځې خلک ناستی درنا ورکړی ده او مونږ اخیری اوس دلته نه فلنګوچینه نوسو. دا تعلیم به مونږ نه پاتې وي د دې زموار به دوی وي. هلته به زوک اخیر وي دلته به مونږ چې راغلي یو درې څلور کاره کېږي پېښور ته په کلاس نه دومره کلاس ته نه یو تللي لکه د پرېس کلب ته چې څومره راغلي
یو. یو بل احتجاج کوونکی هاشم داوړ وویل دوی په وزیرستان کې د امن پر راوستو خوشحاله دي خو د خدفي وژنو رستنې لړۍ بیا په قبایلو کې اندېښنې او ویرې خوري کړې دي. دی وایي
مونږ حکومت ته مطالبه ده چې چونکه هلته امن قائم دی دوی دا مونږ ته تحفظ راکو. که چېرته تحفظ نشي راکوي به مونږ هلته د وزیرستان نه نقل مکان کې هجرت پکاو چې کوم سیټل ایریا دي ولې چې الته کې ژوند ډېر په مشکله دي. دا کسان راځي او په کورونو کې زمونږ کسان وژني او دا کوم فیملی وي هغه په مخه کې یعنی دیس بندې تشدد کو او وژني.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې په تیر یو میاشت کې په هدفي وژنو کې نږدې لس قبایلي کسان وژل شوي دي. د دوی وژنو کې اعلان نه دی معلوم. تیر ورځ په درې وژل شو کسانو کې د شمالي وزیرستان د پخواني امینه مولانا دیندار زوی هم شامل دی. د دې وژنو پر ضد د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې احتجاج کوونکي قبایلیان لا هم په احتجاج بوخت دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA. د اتوار په ماسخوتن کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د بندوبست لاندې یو درنه جلسه وشو. نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د دغه جلسې په حواله د پښتنو خپل حق له د راپور ته غورځنګ په حق له د نامتو لیکوال مهر احمد یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان کې پښتنو سره د انصاف کېدو د غوښتنې د پاره کراچۍ کې د پښتنو یو درنه جلسه شوې ده. د رپورٹ په سر کې لیکلی شوی دی چې د جلسې منتظمینو د جلسې نه ډیر وړاندې د امنناک احتجاج اعلان کړی وو، خو بیا هم د کراچۍ پولیس او نیم فوجي دستو د جلسې د تالا تر غکولو خ پورا وس چارو کو. پښتون تحفظ مومنټ د ترهګر ګوند په نوم یاد کو او د تحریک مشران د حکومت خلاف د خلکو د بغاوت په لمسولو تورن کړل. د پښتنو د حقونو د پاره راپورته دی غورځنګ د پاکستان مضبوط فوج ډیر سخت جړقولې دی، ځکه چې د تحریک مشرانو د پښتنو او خصوصا د قبایلي سیمو د پښتنو د حقونو په وهنه د پاکستان فوج تورن کړی دی. د پی ټی ایم مشران د پاکستان په فوج تور لګی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د فوجي عملیاتو په پرده کې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې په کلهمو پښتنو سخت ظلم راټیټ کړی دی. پاکستان حکومت اگر کپدی تحریک لا بندیز نه دی لګوله، خدا واضح ده چې د دې تحریک د مشرانو تقریرونو د پاکستان د فوج نوار پار خطا کړی دی. د پاکستان د فوج سر لخکر شا په شا دا تحریک غندلې دی او د فوج په فشار د پاکستان میډیا د پی ټی ایم د جلسو خبرونه نه خوري. خدا یو حقیقت ته چې پښتون تحفظ مومنټ په ګرد پاکستان کې تر اوسه پورې خې کامیابی جلسی کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې بنیادی طور پښتنو کې د وړاند دینه خورې نه خلاره هغه وخت ډیر په شدت سره سر راپورته کو، کله چې 13 جنوري کې د پاکستان په بدم نخار کراچۍ کې یو پولیس افسر او د ډلې د پښتنو ظلمو یو ټوله اونیولو او بیا په گرفتارۍ کې قتل کړل. د دې واقعې ورستو د پښتنو نقیب الله سره د انصاف نارا ډیر زر کلهم پښتنو سره د انصاف په نارا کې بدله شوې ده. نیویارک ټایمز جلسه کې د شامل کفایت الله نومي یو ځوان پښتون د خولي لیکي، مونږ د دې تحریک د راپورته کېدو پورې د ویرې خوله قدرې نه شو پرانستې، ځکه چې د پاکستان د فوج خلاف په خبره کولو کې لوی خطرې په سر اخیستلو. خو د پښتون غورځنګ په راپورته کېدو زموږ حوصله مضبوطه شوې ده او اوس د یو پښتون وجل د پخوا په شان آسان کار نه دی. اخبار لیکي چې کراچۍ کې پراته زیاتره پښتانه سرحدي سیمه کې د پاکستان د فوج او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سختو انخطو نه پس کراچۍ ته پکړه کولو مجبور شوي دي، ځکه چې فوج ډېری خاریې او کلي بانډې د پښتنو قبایلو نه خالي کړي دي. خو اخبار د پی ټی ایم په جلسه کې د شامل یو بل پښتون زلمی د رضوان محسود د خولي لیکي، کله چې موږ د جنگ نه په تیښته کراچۍ ته راغلو نو زموږ خیال و چې دلته به امن وي، خو دلته چې کله پولیس زما شناختی کارډ وګوري او ورته معلومه شي چې زه پښتون یم نو ما د نورو خلکو نه بیل کی او په آخر کې راته وایي که د ځان خیر غواړي نو پیسی راکا. نیویارک ټایمز لیکي چې د پی ټی ایم ډیر کارکنان وایي چې د دوی خپل خپلوان بې درکه شوي دي. دوی د اتوار د ورځې جلسه کې د خپلو بې درکه خپلوانو تصویرونه اوچت کړي وو. د جلسې یوه غټه مطالبه دا وه چې فوج چې کوم کسان بې درکه کړي دي دوی یا خو دې راخوشي کړی شي او یا دې د دوی درد درک ښکاره کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې پاکستان کې د بشري حقونو د هیومن رایټس واچ نومي تنظیم د یو نماینده د سروپ اعجاز د خولي لیکلي دي، حقیقت دا دی چې پی ټی ایم غیر قانونه نه دی ګرځولی شوی، خو دوی ته هغه ازادي او اسانی نه و ورکړی شوی کمی چې نورو سیاسي پارټو ته ورکول کیږي. سروپ اعجاز وایي چې د حکومت دې دورنګۍ واضحه پریشانی پیدا کړې وه چې یو طرف ته خوی پښتون تحفظ مومنټ ته د جلسې کولو اجازت ورکو او بل طرف ته ورل مشران گرفتار کل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا جوا د قدر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه سترګي غوږی است او اوس هم یو بل رپورټ لوري ته ځو چې د پاکستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره به یو موقتی قانون راوړي، خو د قبایلی سیمې څخه د پارلمان ځینې غړي د مرکزی حکومت د وړاندیز څخه مخالفت کوي. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون نن یو خبر کې لیکلي چې وفاقي حکومت د پاټا لپاره عبوري قانون تجویز کړی دی. دغه قانون لا هم د یو تجویز په شکل دی او د ماهرینو رای او د صدر پاکستان لاسلیک کېدو وروسته به د قانون شکل اختیاروي او د پاټا خیبر پختونخوا کې شاملېدو منځنۍ دوه کاله مودې لپاره به عملي کیږي. دغه خبر لیکونکی ابتهار فردوس وایي دا نوی تجویز شوی قانون د ایف سی آر او رواج اکټ نه هم سخت کاری او ځای پولیټیکل انتظامی ته پکې نور اضافي اختیارات ورکړل شوی دی.
ټول کې امپورټنت خبر څه دی چې دا د اختیار خو دې دا ختمه یا خو دې کې کوم پاور څه دی ورکې لګیا دی نو هغه د اختیار نن سی واچ دی لګا زیات شي سی واچ پولیټیکل ایجنټانو نو ونه وځي هغه ډی سی سی او د ډی سی اختیار په کوم دی هغه د پولیټیکل ایجنټ عمر دی بلکې د پولیټیکل ایجنټ هم سی واچ اختیار دی خبر کړی دی خو دې کې کوم شی نه دی هغه میسنګ دی راځه دی چې پدې کې د فهم او ګمان کې چې دغه لګې دی اپ سره خو دا خبره نه دی رسېږي چې د سپریم کورټ د های کورټ ایکستنشن چې دی هغه له کومه سره دی دا دا یې په کې سره ذکر نشته بلکې دا یې په بدل کې دا خبره بګیسته چې کوم ډیسیژن چې دی هغه د کونسل اف الډرز یا جرګه چې دی هغه وټیا دا به یو کورټ کې چې دی هغه چیلنج دی ورته دی هغه نه یې
ابتهار فردوس وایي چې دغه تجویز شوی عبوري قانون جوړولو کې ډېره برخه د پاټا ریفارمز کمیټې ده او اوس ماهرینو ته هم لیږل شوی دی. خو د باجوړ ایجنسۍ نه د سینټ غړی هدایت الله خان وایي چې د قانون جوړولو په وخت د پاټا پارلیمان او د سینټ غړي اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او کدا د قبایلي ولس د ګټو پر ضد نو مخه به ونیسي.
منګله چې کله د فاټا پارلیمنټیرین سره دا ډیسکس کله شو یا دا مخ دا ډرافت والے ان شاء الله موږ به ګورو په هغه د فاټا د عوامو په خه کې راځي خو موږ مرګرته کو او په خه کې نه د فاټا او هغه شان دي انساني حقوق زمونږه غصب کیږي پکې موږ به بهر فورم باندې دا مخنیوي کو او دا به سختي سره مخالفت کوو ان شاء الله.
ابتهار فردوس وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد حق نباسي د موجوده حکومت موده ختمېدو نه وړاندې پاټا کې آئینی اصلاحاتو راوستو ویلي دي خو که د موجوده تجویز شوي قانون کې بنیادي بدلونونه ونه کړل شو نو دا اصلاحات به بې ځایه وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی و خبرونو ته غوږی او د اسلام آباد نه در سره رپورټ شریکو او الته د کامی سلامتی چې کوم غونډه شوې را په هغه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه بیان هغه مسترد کړی شوی چې پکې ویلیو چې څنګه کنه د پاکستان نه خلک زی او ممبئی کې په خلکو بریدونه کوي خو بیا نن هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا بیان ورکړی دی وای چې د پخپل خبره باندې ټینګ ولاړ دي څه غلطه خبره نه ده کړې. نور تفصیل یې د اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره څه وړاندې ډان ورسپانې ته یو انټرویو کې ویلی وو چې پاکستان کې اوس هم توندروا تنظیمونه فعال دي او یا دوی ته د اجازه ورکول پکار دي چې د پولې بل اړخ ممبئی ښار کې یو شمېر خلک ووژني. دا نواز شریف د بیان سمدستي پس پوز د کمی سلامتیا غونډه را بللو خواست کړی وو او نن په دې مهمه غونډه کې د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د هوایی او سمندري ځواکونو مشرانو استخباراتي ادارو ISI MI او آی بی مشرانو په شمول خارجه وزیر او کامی سلامتیا مشیر هم شرکت کړی دی. وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د غونډې پس جاری شوې اعلامیه کې د نواز شریف د بیان غلط او گمراه کوونکې ګرځول شوې دی. اعلامیه کې ویل شوې دي چې هند ممبئی ترهګر بریدونو تحقیقات روسه ځکه نه دی مکمل شوې چې هند په دې کې مرسته نه کوي او پاکستان دلته نیول شوې هندي جاسوس کلبوشن یادوف او سمجوتا ایکسپریس په خباندې هم د هند مرستو ته انتظار کوي. د غونډې سمدستی پس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نواز شریف سره ملاقات کړی دی او وروسته یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې نواز شریف دا بیان میډیا غلط شایع کړی دی او نواز شریف گنی چې پاکستان دغه پالیسی یا تګلارې دا چې خپل خبره د بل هیواد خلاف استعمال اجازت پاکستان ریاست نه ورکوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې چرته قومي سلامتی کمیټه کې د نواز شریف بیان رد شوی دی او بیا وروسته وزیر اعظم د نواز شریف بیان وضاحت هم کړی دی. نو بل خوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې خپل په بیان ولاړ دی او څه غلطی نه دی ویلې. احتساب عدالت کې میډیا سره خبرو کې نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ ختمون لپاره پاکستان قرباني ورکړې دي او آخر ولې نړۍ دا نه مني او آخر ولې چې د ممبئی ترهګر برید کومه مقدمه پاکستان کې درج ده دا تر اوسه نه ده مکمل شوی او پاکستان سره دا مقدمه تکمیل تر رسولو لپاره کافی ثبوتونه موجود دي او په دې کې تاخیر له وجې نړۍ ممبئی ترهګر برید په حق له د پاکستان بیان نه مني. بلخوا مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی باید چې پارلیمان ته د بیان وضاحت وکړي.
نواز شریف کا تعلق موجوده حکومت کے ساتھ ہے. جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے یا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو چیز کہی ہے یہ وہ آپس میں دیکھیں کیا ہے. اور میں تو انتظار کروں گا کہ نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں آ کے اس چیز کی وضاحت پرائم منسٹر کرے. پھر کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے, پارلیمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے جبکہ پارلیمنٹ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے.
خورشید شاہ وہی دا دا حکومت مسئلہ دا امنگ انتظار کی یوں کہ وزیر اعظم دلے وضاحت پہ پارلیمان کے اکڑی. حکومت پلاوا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن البتہ دا خبره کړی دا چې نواز شریف درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی, ځکه د دې بیان تحقیقات پکار دي.
تین دفعه وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس کے بیان کو سنجیدہ رہنا چاہیے اور میرے خیال میں اس بات کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کی کس حد تک حقیقت ہے.
مولانا فضل الرحمن وئی دا نواز شریف دا بیان سنجیدہ اغستل پکار دی اور دا دے تحقیقات دے ہم اوشی. بلخوا لاہور ہائی کورٹ دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف دا غداری مقدمے په حق له خواست دا اوریدنه لپاره هم منظور کړی دی. کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هند پاکستان کې موجود لشکری طیبہ باندې لګولې وو چې مشر حافظ سید اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. د پیښې په تور پاکستان د لشکری طیبہ یو مهم مشر زکی الرحمن لکھوی او شپږ نور تنان هم نیولې وو, خو اوس زکی الرحمن لکھوی آزاد ګرځي او باقی تنان اوس هم اډیاله بندیخانه کې قید دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو دا اورنګزیب خان رپورټ تاسو واره دی چې هم د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغه سرګندونو په اړه وو چې ویل دی پاکستان څخه د ممبئی کې د ترګر بریدون لپاره خلک تللی وو او سره همدای هم ویل دی چې په افغانستان کې ترګری ته دوام ورکړي. هم په دې سرګندونو باندې زموږ خبريال احسان محمد خان په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او د پخوانی وزیر اعظم د دې سرګندونو په اغیز باندې ورڅخه پښتلی او ردو ته احساس پام را ګرځو.
د دفاعي چارو سیډنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا, دغه وینا نه یوازې په هند کې د پاکستان پر ضد یو اړخیزه روانه شوې, بلکې په هیواد کې د نن هم ورته میډیا غیر معمولی ځای ورکړلو چې هغه غني دغه هر څه منفي اغیزې لري. په دې حقلا نوموړی زیاتوي,
چې دا یو مشر به طرف ته داسې وینا راشي او بل طرف ته پاکستان باندې ټول سترګې هم را ایستلې وي او بل ته ګوري هم, او په هغې په واچ لیست کې وي چې ټیرر فایننسینګ لپاره د فیرست کوم ګروپو, نو په دغه وخت کې واقع ده چې د پاکستان بیانیه ته یا د هغوی کلریفیکیشن ته یا دغه باره کې چې کوم اقدامات اخیستي دي هغې ته نقصان رسي دي کې شک نشته دی.
پخوانی وزیر اعظم چې خپل مرکه کې ویلی وو ماته دې ویل شي چې آیا مونږ ته د دې خبرې اجازه ورکول پکار دي چې د پولې نه اخوا غاړې ته په ممبئی کې دی 150 کسان ووجل شي. د عالمی اړیکو سیړنکار ډاکټر سویل احمد وای دغه وینا په پاکستان د وړاندې موجود فشار نور هم زیاتېدو سبب ګرځېدې شي.
دا خبره چې د نواز شریف د خولې نه وتل نو دغه اهمیت لږ ډیر شي. اسې دا خبره افنان نور خلکوم ځای په ځای کړی را کړی دا, خو دی باندې اوس د پاکستان د پاسا فشار را روان دی بیرل کومي سطح باندې د هندي میډیا چې مونږ وګورو هغه د 13 ورځو نه مستقل په یو اړخ باندې لګیا دی چې پاکستان ترخګری کوي ډېر ملوث دی او د دغې وزیر اعظم هم دا خبره وکړه خو کدی ته وګورو د یورپ او د امریکې نه پلا صدا سے واضح بیان نه دی راغلی د نیټو د ملکونو طرف نه هغې کې دی شي چې لوګون ته ټایم والی او بیا دې باندې خپل ریسپانس ورکړي خو ما ته داسې ښکاري چې په پاکستان باندې به د دې بیان په نتیجه کې ډېر
په کال 2008 کې چې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 1,40 تنان مړه او 300 ټپیان شوي وو او هند د دغه بریدونو تور په لشکري طیبه لګولی وو. دغه ډله چې مشري حافظ سعید کوي د امریکا او ملګري ملتونو لخوا پرې بندیزونه هم پر ځای کړی شوي دي. څېړنکاران وایي په دې اوسني حالاتو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف دغه وینا د پاکستان په ریاستي دریځ باندې منفي اغیزې پر باسلی شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اوریدونکو، د افغانستان نه د وی او ای ډیوا خبریال حکمل روان رپورټ راکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امام اعظم ابو حنیفه سیډنیز او علمی کانفرنس ته وینا کړې ده. ویلي دي چې هغه خلک چې په افغانستان کې روزانه خلک په چودنو کې ترهګرۍ بریدونو کې وجني د امام ابو حنیفه د لارې نه ندي خبر ځکه دا کار کوي. نور تفصیل په د حکمل روان په دې رپورټ کې
دی. ارچر واکو ویلی دی ټاکنو خپلواک کمیسون په کمشنرانو هیڅ ډول فشار وجود نه لري. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن دوشنبه دی وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې ویلی دی ټاکنو کمیسون په څلورو کمشنرانو وروسته له هغې استعفا کولو ته اړستل شوي چې هغوی د تذکیرو کاپي باندې په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د سټیکر لګولو سره مخالفت وکړ. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري نن دوشنبه د یوې خبري کانفرانس پر مهال ویلي د تذکیرو په کاپۍ باندې د نوملیکنې سټیکر د لګیدو طرح د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا او همدارس په اصلي تذکرو د سټیکر د لګولو په اړه د عامو خلکو اندېښنې د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا مطرح شوې دي. نوموړي وویل دا طرحه د اجرایی رئیس مطرح کړی او د هغه وړاندیز دا و چې تخنیکي لحاظ یې وڅېړلی شي چې آیا تذکیرو په کاپي سټیکر ولګولی شي او یا نه، او د هغې تمرکز په دې و چې د خلکو امنیت ته زیان ونه رسیږي. او همدا طرحه له څېړنو وروسته خپل اجرایی رئیس، جمهور رئیس، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او اروپایي ټولنې او د ټاکنو د ملاتړ بنسټونو لخوا تایید وړ وګرځېدله. د محمد اشرف غنی ویان ویلی دی ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د هیچا لخوا استعفا کولو ته نه دی اړ ایستي، او هغه کسان چې په دې اړه ادعاوي کوي باید اداري او اخلاقي جرأت ولري او په دې اړه خپلې اندېښنې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي. هارون چخنسوري وویل دای وای په داخل غونډه کې یو څه وایي، خو کله چې بیرون شي بیا یې نظر بدل شي، بیا تورونه لګول کیږي. که کمشنران دی او که بل هر څوک، را دي شي د افغانستان خلکو ته د رسنیو په مخ کې د خپلو اندېښنو په اړه معلومات ورکړي. که څوک اندېښنه لري ولې پټوي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ملي ګټې په پام کې ونیسئ، له شخصي کینو او له شخصي سلګوي چلند څخه ډډه وکړئ. د جمهور رئیس ویان هارون چه خنصوري دا څرګندونې د ډاکټر عبدالله عبدالله هغو خبرو ته ځواب وویل چې نوموړي نن د وزیرانو شورا غونډې ته وکړې. عبدالله ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور کمیشنران د تذکرو په کاپي د نوملیکنې سټیکر د لګېدلو چارو سره مخالفت ښودلی او له همدې امله هغوی له دندو استعفا کولو ته اړ ایستل شوي دي. نوموړي ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده. د تذکرو په کاپي باندې د سټیکر لګولو سره کمیشنرانو ورسره مخالفت ښودلی د ده لپاره د منلو وړ نه ده. که څه هم تر دې دمه په واضح توګه ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنو په کمیشنرانو باندې د فشار د راوستو مرجع نه ده یاده کړې، خو د جمهور رئیس ویان هارون چه خنصوري د اجرایي رئیس دا څرګندونې رد کړې او ویلي چې د تذکرو په کاپي د سټیکر لګولو په وروستۍ جلسه کې هیڅ مخالفت نه دی شوی او نه هم څوک استعفا کولو ته اړ ایستل شوي دي. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د وی وی ډیوا ګرانو اوریدونکو او کتونکو، اول خو بخنه غواړو دا رپورټ چې کوم اکمل روان د سره شریکو دا په افغانستان کې د ټول ټاکنو لپاره چې کوم تیاری روان دي دا غي په حواله سره، خو اوس راځو بل رپورټ هم در سره شریکو. هغه رپورټ دا دی چې د سویلي کوریا د صدر لخوا د دې غوښتنې وروسته چې کنه د شمالي کوریا او د سویلي کوریا ترمنځ چې راکمه ګرانه مسله وه، ستونزه وه، جګړه وه، هغه حل شوه. په دې کې ډانلډ ټرمپ اهم رول لوبولی، باید چې دته د نوبل انعام ورکړي شي. دا غي وروسته په کانګرس کې او نورو ځایونو کې هم په دې باندې باس را ګرم شوی دی. د وی او ای ډیوه په یو رپورټ کې راله تفصیل راکوي د ډیوه همکار ارباب محمود علی.
د امریکای پیوان نمائندگان کې یو شمیر د ریپبلیکن ګوند غړو په کوریایي جزیره نما کې د امن دراوستلو حاصل په خاطر صدر ترامپ د کال 2009 د امن نوبل جایزه لپاره ټاکلې ده. د امن نوبل جایزه زما په خیال صدر مون ډیر خسړې ده چې دا وړاندیز یې کړی دی. زه امن غواړم، مونږ ټول امن غواړو، خو د ترامپ نقاد د امن لپاره د په هیلو پوښتنه راپورته کوي او وایي صدر ترامپ پوځي بجټ او جوهري وسلو کې اضافه غواړي، او دا یې هم ویلي دي چې دیش د شمالي کوریا په خلاف د پوځي حملو امکان هم نه ردوي. خو د مرستیالان لکه د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینس ګرام وایي جایزې ورکولو سره به د امن امکاناتو ته حوصله ملاو شي. د ډیرو لپاره کچره یو غټ ټکی دی. په کوریا جزیره نما کې یو مستقل حل ترلاسه کول لا ډیر لري دی. دواړه ډلې خپلو کې په ناستې سلا شوې دي، خو د نور لاس پته نه لګي. صدر ترامپ خپل سو واردا ویل دي کراتونکې خبرې غټورې نه وي، نو دې به ډیر په احترام سره د ناستې پاسي. خو په تیر وختونو کې د پوره امن نه ترلاسه کول لو اوسنامه باوجود هم د نوبل کمیټې د امن جایزه ورکړې دي. د ویتنام جنگ لا نه ختم شوی چې لی ډوکټو او هنری کسنجر ته د امن نوبل جایزه ورکړې شوې وه. په منځني ختیځ کې د امن د حاصل لپاره یاسر رفات ته، د اسرائیل د مشرانو یتسک رابن او شیمون پیریز ته په شریکت دا جایزه ورکړل شوې وه. او یاسر رفات دا وینا وه، مونږ بچرې هم په آرام کیننو تر څو چې مونږ واپس خپل کورونو ته نه یو تللې او اسرائیل نه وي تباه شوې. د امن د نوبل جایزې لپاره ضروری نه ده چې یو تن امن راوستي وي، لکه د ارجنټینا درې واره پاتې شوی صدر جوان پیرون چا چې په ولسی آزادو بندیز لګولې وو. یا د اټلی فاشست مشر موسولینی او یا بیا د سوویت یونین امیر جوزف ستالین چا چې په زرګونو خلک وژلي وو. د کال 2013 د امن نوبل جایزه ګټونکو نمونه به د اکتوبر په میاشت کې اعلانول شي.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
د وایس اف امریکا دوه دا کډر مون اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او سمیبل ریپورت چې د پاکستان سینټ په خپل د پاکستان قومي اسمبلی ته د بجټ د بیس په محل ویل دي چې په تمباکو باندې لګول شوی د لس روپیو یا کلدارو ټیکس دی بیرته واخیستل سي. او هم د غرنګ د موبایل ټلیفونونو په کارډونو باندې چې کم ټیکس اخیستل کیږي هغه دی هم بیرته واخیستل سي. تفصیل ور باندې ریاض حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان لوړ ایوان سینټ قومي اسمبلی ته ویلي دي چې په زمیندارانو باندې د تماکو لس فیصد ټیکسونه واپس واخلي. او دا چې په ټول هیواد پاکستان کې دي د موبایل کارډونو سیلز ټیکس او ایڈوانس ټیکسونه هم ختم کړي. د سینټ لخوا دا سپارښتنه په داسې وخت کې شوې دي چې مرکزی حکومت په تماکو باندې لس روپۍ د یو کیلو په سر ټیکسونه برقرار ساتلي دي. زمینداران وایي چې د ټیکسونو له امله د هغوی د تماکو قیمتونه راکم شوي دي. او تیر کال هم د هغوی تماکو د مختلفو کمپنیو لخوا په کمو بیو باندې اخیستي شوي وو. دې حقله د ثوابې ذلې سره تعلق لرونکي د تماکو ذمہدار محمد اقبال وایي هغوی مرکزی او صوبایي حکومت ته د تماکو د یو کیلو په سر یو کم دیرش روپۍ ورکوي.
په صنعتکار ټیکس کې دی په کاشکار باندې ټیکس لګولې دی 5% ایڈوانس انکم ټیکس په نوم باندې. او لس روپۍ کیلو پہ الډی یوشته 5 روپۍ پر صوبایي حکومت پر کیلو دی 4 روپۍ پر پاکستان ټوبیکو بورډ دی نو په یو کیلو باندې تقریبا 29 روپۍ ټیکس دی. ذمہدار د جیبزی دا علاقې د دهشتګردۍ شکار دی. پکار دا و چې دی تاسو ریلیف ورکړی وي نو د ریلیف په ځای باندې تاسو دا څه وکړي چې په دې باندې مو ټیکسونه لګول. خپلو سنیټرانو صاحبانو ته د خپل ایم این اے صاحبانو ته او د خپل ایم پی اے صاحبانو ته وایم چې له خدای خاطر وکړئ تاسو هم لږ داخله راوس پړئ په اسمبلی کې غلی ناسی.
د سلونو مطابق هر کال مرکزی حکومت ته د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې 6 بلین روپو نه زیاتې زی. او صوبایي حکومت هم هر کال 1.5 کروڑ روپۍ اخلي. بل اړخ ته د سینټ لخوا قومي اسمبلی ته دا هم ویلي شوې دي چې د موبایل په 6 روپۍ لوډ باندې 20% ټیکسونه ختم کړي. په دې حق لا پروفیسر میراج الحق وایي چې د ټیکسونو په نظام کې کمی مخې ته راځي.
زیات طریقہ کم چې زمونږه پبلک ریویو دا کې حصہ ده د ان ډایرکټ ټیکسز د ډایرکټ ټیکسز حصہ پاره کې ډیر زیات کم را چونکی ټیکس سټرکچر چې کم ده هغه زمونږه ډیر زیات پیک کې ډایرکټ ټیکسز د پوتنشل زمونږ په ادارو کې نشته. نه هغه دومره کار کړی لري چې هغه ډایرکټ ټیکسز چې د خلکو نه واخلي او بغیر دې چې ان ډایرکټ ټیکسز باندې خپل ریویو او خپل ټارګټ پکې دغه وجه دا چې کم ټیکسز چې لګي هغه عام خلک دا غي انټرېس پاره باندې سیوای. او کوم چې دا چې خلک چې لري ټیکس ورکول شي نو پاره باندې حکومت او سټیټ هغه ته اکسس نشته چې هغه نه ټیکس شول.
یاد دي وي د پاکستان د نن هر کال د بجټ خساره زیاتیږي او روان کال د بجټ دغه خساره تقریبا 19 کرب روپې تر رسیدلې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
رانو اوریدونکو نن د بلوچستان په اسمبلی کې د درنیم سو د پاس درنیم سو عرب را پاسه چې کوم د کال 2013 او 19 مالی کال بجټ دی هغه وړاندې کړی شوی. تفصیل په د وی او ای ډیوا خبري الحمد سمسور را کوي.
د تاریخ په اوږدو کې د بلوچستان مالی بودیجه په لومړي ځل باندې شجی د خزانه سلاکاری روکیه هاشمی وړاندې کړله. مالی بودیجه 3 کرابه 250 اربه تر 10 کروڑ زیاته ولا. د پرمختیا د پروژو لپاره یوازې 8 اربه 10 کروڑ روپی ځنګړي سوي دي. ل مرکز زخه به وسوبیته 2 کرابه 90 اربه 90 کروڑ روپی ورکول کېږي. د غیر ترکیاتی یعنی د خرڅو لپاره 2 کرابه 4 سپته اربه روپی ځنګړي سوي دي. په مالی بودیجه 2013 او 19 کې 1 سپته اربه 8 کروڑ روپی پور ښکار سوي دي. د خزانه سلاکاری روکی هاشمی وویل چې دوی د تعلیم لپاره په صوبه کې د 15 کالو پلان ترتیب کړی دی. د تعلیم لپاره ټوله 18 اربه روپی ځنګړي سوي دي.
آنے والے مالی سال 18-19 میں ایک مسکوز کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 43.9 ارب مختص کیے گئے ہیں جو موجودہ مالی سال کے مقابلے 25% زیادہ ہے.
پروان مالی کال 2013 او 19 کې د سکولو د څنګه لپاره د غیر ترکیاتی بجټ یعنی د خرڅ لپاره 43 اربه 9 کروڑ روپی ځنګړي کړی دي چې د ساش کال تر مالی بودیجه 25% زیات دي. پر روان کال کې به تر سل زیات پرایمری سکولونه پرانستل کېږي. سل پرایمری سکولونه به میډل کېږي، سل به های کېږي. دا به د ګلوبل فند په مرسته باندې کېږي. د سرکاري ملازمینو او د استادانو د تربیه لپاره یو عرب 50 کروڑ روپی ایشی دی. د کالجونو لپاره غیر ترکیاتی بجټ 8 عرب 50 کروڑ روپی شودل سوی دی. د روغتیا لپاره 9 عرب ځنګړي سوی دی چې دلته په کوټه کې د کینسر هسپتال د جوړولو لپاره 2 عرب، د زړو د ناروغي د هسپتال لپاره بیا 2 عرب 50 کروڑ روپی هم ځنګړي کړی دی. په بلوچستان کې تر 80% زیات خلکو اقتصاد په کارو کروندا او په څاروي باندې تړلې دي. خو د دې لپاره ډېرې کمې پیسې شودل سوي دي. د کارو کروندې لپاره 8 عرب 1 کروڑ روپی، د څاروي لپاره یوازې 4 عرب روپی ځنګړي سوي دي چې زیات شمیر برخه به په تنخواو کې ولاړ سي. په صوبه کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره 9 عرب روپۍ ایښي دي. د پرمختیا لپاره یوازې 15 عرب روپۍ دي. روکیه هاشمی وویل چې د ترګرۍ مخنیوي کول اوس هم د دوی لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دي.
ام نوان کې لیے غیر ترقیاتی بجټ میں 34 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں.
د امن امان لپاره غیر ترقیاتی بجټ د خرچ بودیجه 4 عرب ځنګړي سوي ده چې د روان کال په پرتله باندې 10% زیاته ده. د لیویزو او د پولیسو به ځنګړي تربیه کوي. د نو وسلو لپاره 2 عرب روپۍ شي دي.
شهادت پانے والے اہلکاروں کے پس
د تراګری په پیژو کې د وزل سو چارواکو لپاره او دوی ته نغدي پیسې ورکول، د دوی د کورنۍ لپاره بشپړه تنخواه ورکول، د دوی د ماشومانو د روغتیا او د تعلیم لپاره هم بندوبست کړی دی.
سی پیک اور منصوبه کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا کام کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے.
د سیپیک د پروژو د خوندي ساتلو لپاره ځنګړی د ژغورني مرکز پرانستل کېږي چې د دې لپاره په ځنګړی توګه په زرګونو بیکار ځوانان به په لیویز او په پولیسو کې دوی ګماري. د بیروزګاری د ختمولو لپاره په ټولو صوبه کې 8015 نوکرۍ دوی اعلان کړي دي او دغه ډول د تنخادارو خلکو لپاره د 10% اضافي اعلان هم کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
ګران اوریدونکو، د وی وی ډیوا خبرونه سرته ورسېده، خو چرته زما د خبری خبرونه د دین ورستو به ستاسو د خوند پروګرام د نیمو شپو سندرې خوند کړي پروګرام به شروع کیږي او کوربه به وي سردار علي ټکر صاحب. او د خبرونه په اخر کې د نو شروان کلندر او نصیر کاکړ اجازه غواړو. په الله مسپارو.